دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځشنبې زیارت ورځ او د 2019 میلادي کال د جنوري 3 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د قبایلی زلو خیبر پښتونخوا، پاکستان او پر افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه درته لرو. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته مکتنه هم کړې ده. خو تر هر څه وړاندې وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سرټکی د امریکا ولسمشر پر نورو هیوادونو په خاص توګه پر روس، پاکستان او هند ټینګار کړی چې د افغانستان په جګړه کې د خپل ونډه نور هم پراخه کړي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د قبایلي زلو د حلقبندوي ابتدایي فهرست پور کړی چې پکې د غوسې متحده خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د 1400 چوکۍ ورکولو تجویز ورکړل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیبه او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد په خپلو کې له طالبان سره د ممکنه ډزبندۍ پر لارو چارو خبرې کړې دي. او سم د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر پر نورو هیوادونو په خاص توګه پر روس، پاکستان او هند ټینګار کړی چې د افغانستان په جګړه کې د خپل ونډه نور هم پراخه کړي. پرون د کابینې تر غونډې وروسته ولسمشر ټرمپ د خبرو پر وخت چې پر ټلویزیون خبرېدلې پر دې خبره زور وکړ چې په اتیامه لسیزه کې د روس په افغانستان کې شکیلتیا دغه هیواد په مالي توګه دیوالیه کړ چې د شوروي اتحاد د ماتېدو سبب شو. په افغانستان کې د داعش او طالبانو ضد د جګړې په اړه د خبرو پر مهال ډونالډ ټرمپ وویل د منطقې نږدې هیوادونه دي دا جګړه وکړي. په دې لړ کې نوموړي د پاکستان نوم واخیست او ویل چې تاسو وګورئ پاکستان هلته دی، باید هغه دا جګړه وکړي، روس په کار ده دا جګړه وکړي. ولسمشر ټرمپ پوښتنه راپورته کړه چې ولې روس، هند او پاکستان اوس هلته نسته او امریکا په داسې حال کې هلته ده چې له افغانستانه 6000 میله لیرې ده. د افغانستان له پاکستان سره اړیکې ترنګلې پاتې شوي دي. واشنگټن او کابل پر پاکستان تور لګوي چې جنګیالوی ته پناه ځایونه ورکړي وي چې هغه چاغوي له هغه ځایه په افغانستان کې کاروای نه کوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د قبایلي زلو د حلقبندوي ابتدایي فهرست خپور کړی چې پکې د غوسي متحده خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د 1400 چوکۍ ورکولو تجویز ورکړل شوی دی. کمیشن پرون پر خپله ویبپاڼه په خپور شوي فهرست کې د باجوړ او خیبر زلو لپاره درې، د کرمې، مومندو، جنوبي او شمالي وزیرستان لپاره دوه، او د اورکزو او د نیمه قبایلي سیمو لپاره یوه چوکۍ تجویز کړې ده. کمیشن وایي په دې اړه به د جنوري له 3 یعنی له نن څخه بیا د فروری تر لومړۍ نیټې پورې د خلکو اعتراضونه ترلاسه کوي او حتمي فهرست به د مارچ په 4 نیټه خپور کړي. د پاکستان پارلمان پروسه شکال پاین کې له ترمیم کولو سره په خوانی فاټا په خیبر پښتونخوا ګډه کړې وه. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر 28 په غونډه کې پریکړه کړې وه چې په خوانی فاټا کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره انتخابات د 2019 کال د جون تر میاشتې لمخه کوي. د خیبر پښتونخوا د حکومتي کابینې راتلونکي غونډه به په صوبه کې ورګډه کړل سوې سیمه خیبر ضلع کې کېږي. دا پریکړه پرون په پېښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د کابینې په سوې غونډه کې وسوه. له غونډې وروسته د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي د دې د لامل په اړه مشال لیډو ته وویل
دا فیصله وشوه چې زمونږ نیکسټ کابینې اجلاس چې دی هغه په خیبر کې کېږي. خو د هغې مین مقصد دا دی چې اونرشپ پلاو شي، هغه خلک پخپله وویني چې یاره دا واقعي مونږ صوبې سره زم شوي.
د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو وروسته دا لومړی ځل به وي چې د صوبې د کابینې غونډه به د پخوانی فاټا په یوه سیمه کې کېږي. خیبر ضلع له پېښور سره نښتې ده. د خیبر پښتونخوا سوداګرو او صنعتکارانو له مرکزی حکومت غوښتي چې په پېښور کې د ډرای پورټ یا د وچې بندر جوړ کړي. بیګاله مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د صوبې د سوداګرو او صنعتکارانو د اتحادیې مشر فیض احمد وویل چې ډرای پورټ جوړول تر څنګ حکومت باید له کراچي د تجارتي مالونو راوړلو لپاره یو خصوصي ټرین هم وچلوي. د خیبر پښتونخوا سوداګران وایي په سیمه کې ترګري او له افغانستان سره ډیورنډ کرښه د وخت نا وخته بندېدو له کبله تجارت اغېزمن شوی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې هغه د 120 کسانو نمونه چې د جیلی بانکي حسابونو په کیس کې د سفری بندیزونو لیست لا چول شوی د بیا کتل لپاره یو کمیټې ته سپارل کیږي. پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال فواد چودري وویل د نظرسانی د کمیټې به د کورنۍ چارو وزارت تر نظارت لاندې کار کوي.
نوموړی وایي سپریم کورټ حکم کړی و چې د سفری بندیزونو په لیست کې د اچول شو 120 کسانو دی بیا له سره جاج واخیستل شي، نو ځکه دغه مسله د سفری بندیزونو جاج اخیستنې کمیټې ته سپارل شوې ده.
په دغو 120 کسانو تور دی چې د جیلي اکاونټونو په ذریعه په اربونو روپۍ په ناقانونه توګه له پاکستانه د باندې لیږلي دي. په دې کې د پیپلز پارټي د مشر آصف علي زرداري نوم هم شته، خو د هغه ګوند تور لګوي د واکمن تحریک انصاف د دوی پر ضد انتقامي کاروای کوي. د پاکستان فوج دا وکړی دا چې په دوه ورځو کې پرون بیا د هند جاسوسي ډرون الوتکه په خپل فضايي حدود کې راغورځوله. د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور په یو بیان کې ویلي پاکستاني ځواکونو پرون پر لاین اف کنټرول ډرون الوتکه راغورځوله. دا کرښه پاکستان او هند کنټرول لاندې کشمیر سره جلا کوي. نوموړي د الوتکې د ملبې تصویر په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی خو البته په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د پاکستان فوج ویلي چې د جنوري پر لومړۍ نیټه هم د هند ډرون الوتکه راغورځولې وه. نوې ډیلی په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی پرون جسټس آصف سعید کوسا د سپریم کورټ راتلونکي چیف جسټس نومولی دی. نوموړی به د جنوري پر 13مه له هغه وروسته خپله چوکۍ سنبالوي چې کله د جنوري پر 13مه اوسنی چیف جسټس ثاقب نثار ریټایر سي. جسټس کوسا د 1945 کال د ډسمبر پر 18مه نیټه په ډیرغاز خان کې زیږیدلی او قانوني زده کړې په پنجاب یونیورسټي او برتانیا کې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد له طالبان سره د ممکنه ډزبندۍ پر لارو چارو په خپلو کې خبري سره کړې دي. د ملي امنیت د شورا پر خبري په خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا غونډه پرون مازیګر د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې وسوه. په اعلامیه کې نورو امنیتي موضوعاتو ته اشاره شوې چې څرنګه دفاعي او امنیتي صلاحیتونه ښه شي او څه ډول هوایي او پیاده ځواکونه په جنګي ساز سامان ښه سنبال شي. خو په بیان کې د ډزبندۍ په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. تمه ده چې په نږدې دوه اونۍ کې د سعودي عرب په جدي ښار کې طالبان سره د سولې خبرې وسي او هلته دوربند پر مسله بحث وسي. خبرونه پای ته رسیدل او سم سراج زهر د موسمو کرنسي حال ورکړي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ او یا پیسې غسل کیږي او په 1.9 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او په 1.6 روپۍ. یو یورو په 1.85 روپۍ او په 1.95 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.8 روپۍ شل پیسې او په 1.8 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.8 روپۍ او یا پیسې او په 1.8 روپۍ لس پیسې. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 2.3 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 3.3 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې پورس په پیښور کې د باران امکان دی. په بنو او ژوب کې به د ورځې وریځې خوري وي او د شپې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 15، بنو کې 18 او 6، ژوب کې 14 او 0 او کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 0 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سیمې پر هیوادونو په تیر بیا پر پاکستان، روس او هند ژغ کړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې زیات شکیل سي.
But why isn't Russia there? Why isn't India there? Why isn't Pakistan there?
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویل چې د قبایلي ځلو لپاره د صوبای اسمبلی پر 14 څوکیو ټاکنو لپاره چمتووالی نیولې دي.
په دې کې چې څنګه آل ریډي ورته الیکشن کیږي، ووټر لیست چې دي هغه هم آل ریډي اپډیټډ دي.
دا خبر پښتونخوا وزیر اعلی د صوبای کابینه په غونډه کې ټول وزیرانو او مشرانو ته هدایت کړی چې د قبایلي ځلو دورې وکړي او هلته د کارونو جاج واخلي. د اطلاعاتو صوبای وزیر وای
وزیرانہ سے بنا کرے بالکل آدھا پرائم منسٹر خواہش تھے چی وزیران دیزی ہلتا اور روزانہ بنیاد بند دیزی
پر دی سربیره د سیمی او نړی پاړ راپور نه هم درته لرو. کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کړې ده. لمشال رادیو سروس زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه ولیدای شي. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. پر دې سربیره کچیر تاسو ډایرکټ ټلیفون یا سمارټ فون لري نو هلته د مشال رادیو اپ چې د RFERL په نامه دی هغه ډاونلوډ کړئ. د هغه اپ له لارې تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه هر ځای چې یاست پاکي صافي واوري او ویب سټ ته لاسرسي ولري او هلته هر څه ولولي.
راځو خپل لمړي راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تیر بیا پر پاکستان، روس او هند غږ کړی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې زیات تشکیل سي. ډونالډ ټرمپ دا خبره تیر ورځ په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد د جګړې په اړه وویل چې سیمې ته نږدې هیوادونه باید په دغه جګړه کې زیاته ونډه واخلي. په دې اړه نور حال نوریاس نوري راکوي.
ترامپ پرون په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې چې پر ټلویزیون خبرېدې ټینګار وکړ چې په 1980 کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد مداخلې له مالي پلوه شوروي دیوالیا او هغه وپاشه. ترامپ په افغانستان کې وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړې په اړه وویل چې نور هیوادونه چې سیمې ته نږدې دي باید دغه جګړې کې زیاته ونډه واخلي.
Why isn't Pakistan there?
روسیا ولی هلته نشته، هند ولی هلته نشته، پاکستان ولی هلته نشته، ولی موږ شپږ زره مایل لري هلته یو. خو په هر صورت موږ له خپلو خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. هلته ترهګر شته، اکثریت طالبان او داعشیان دي. تاسو ته یو مثال درکوم، طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یوه سیمه کې یو چې څلور پنځه اونۍ مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې کولې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشیان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته ویل چې ولې نه پرېږدئ چې په خپلو کې وجنګېږي، ولې باید موږ مداخله وکړو؟ ولسمشر ټرمپ په دې اړه چې آیا له افغانستان ځواکونه باسي که نه څه ونه ویل، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي چې هغه په پام کې لري له افغانستان نه د 14,000 امریکایي سرتېرو نیمایي وباسي. خو هغه په افغانستان کې روانه جګړه بریالۍ ونه بلله. ویل چې که څه هم د جنرالانو غوښتنې منلي، خو په جګړه کې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. تاسو زموږ د جنرالانو خبرې کوئ. ما جنرالانو ته ټولې هغه پیسې چې دوی غوښتنه کوله ورکړي، خو دوی په افغانستان کې کارونه ډېر ښه نه دي ترسره کړي. دوی په افغانستان کې 19 کاله جګړه کوي. متس له ما ډېر منندوی چې $100 میلیارډ مې چې هغه هیڅ انتظار نکاو ورته ومنل. خو متس ما ته څه وکړل؟ هغه ما ته په افغانستان کې څه وکړل؟ هیڅ ښې نه دي کړي. زه له هغه څه چې ده په افغانستان کې کړي خوښ نه یم. ولسمشر ټرمپ دغه راز په خپلو خبرو کې د هند پر صدر اعظم نریندرا مودی د هغه څه په خاطر چې وایي په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی هم انتقاد وکړ. ترامپ وویل مودی تل راته دا خبره کوي چې ده په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی. پوهیږئ چې ارزښت یې څومره دی؟ ارزښت یې زموږ د 5 ساعتونو مصرف دی. ترامپ څرګنده نه کړه چې دا کتابتون چیرې دی چې هند جوړ کړی. خو هند په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه $3 میلیارډ لګولي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اسمو جغله مشال رادیو خاوري اوس دو د خیبر پښتونخوا پر لور. د پاکستان الیکشن کمیشن پرون په یو اعلامیه کې د قبایلی زلو لپاره د صوبایي اسمبلی د 14 څوکیو په اړه وویل چې د باجوړ به پکې 3، ممند 2، خیبر 3، کورمی 2 او رګزو به 1، او د شمالي او جنوبي وزیرستان به 2 2 څوکۍ وي، او د نیمو قبایلی سیمو به 1 څوکۍ وي. الیکشن کمیشن ویلي د انتخاباتو لپاره دوی خپل چمتووالی بشپړ کړي، خو د انتخاباتو لپاره نیټه به له حکومت او سیاسي ګوندونو سره په مشوره ټاکي. په دې اړه نور تفصیل اسرار الله محمد راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې یې د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره تیاری مکمل کړی دی. د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم بیگانه وخت مشال ډوته وویل چې کله حکومت ولسمشر ته د انتخاباتو په اړه سمري ولیږي، نو بیا به ولسمشر له الیکشن کمیشن سره مشوره کوي، او همداراز بیا به الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو غونډه رابلي او له هغو سره به د حلقه بندیو انتخاباتو نیټې او الیکشن په اړه نور معلومات شریکوي. خورشید عالم وایي له دې وروسته به د سیاسي ګوندونو او نورو خلکو شکایتونه اوریدل کیږي او بیا به هر څه ته حتمی شکل ورکړل کیږي.
حلقه بندی هم تاسو وایي چې لکه داګه دونه ګران کار نه دی، هغه معنی چې کوم هوم ورک ته هغه چونکی تقریبا کمپلیټ دی، او بل چې دا نه پدې کې چونکی آلریډي ورته الیکشن کیږي سمس کې نه چې کوم الیکشن کې دی نو ووټر لیست چې دی هغه آلریډي لکه اپډیټډ دی.
بل خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو منتخب استاز یو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي اقبال افریدی پرون مشال ډوته ویل چې په قبایلی ضلعو کې حلقه بندی او د انتخاباتو لپاره ټولې تیاری مکمل شوې دي. خو په باجوړ کې د جماعت اسلامي ګوند ځای مشر سردار خان پرون مشال لوتول چې حکومت په دې لړکی له دوی سره هیڅ قسمه مشوره نه ده کړی. البته نو موړې وای ګوند یې په انتخاباتو کې برخه اخلي او خپل انتخاباتي کمپاینونه یې پیل کړي.
موږ خو دې الیکشن ته پوره تور تیار او چمتو یو. موږ خپل ټول تیارانه یې ته نیولې خو چې حکومت له پکار دا و چې ټول سیاسي ګوندونه هغه په اعتماد کې اخیستي وي هغه راغوښتلیم دي تر دې وخته پورې چې موږ که الیکشن کمیشن ته ورشو که موږ ډی سي آفس ته ورشو نو هغه ته موږ وایو چې د حلقمندیانو باره کې څه پیشرفت دی څه دغه دی هغه وایي چې موږ ته هېڅ دغه نشته. موږ صرف نقشه غوښتلې ده مرکزي الیکشن کمیشن او نور هېڅ تیاري نشته.
سردار خان وایي باید چې حکومت په قبایلي سیمو کې مردم شماري بیا کړې وي او د هغو پر اساس یې ورته په صوبایي اسمبلی کې لږ تر لږه څلیری څوکۍ ورکړې وي. نوموړی زیاتوي په وروستۍ مردم شماري کې د قبایلو آبادی کمه ښودل شوې او د قبایلو لپاره په صوبایي اسمبلی کې شپاړه څوکۍ ډېرې کمی دي. د حکومتي ګوند غړی اقبال پردی د سردار خان دغه غوښتنې جایزې ګڼي خو نوموړی وایي د بیا مردم شماري لپاره ډېر وخت اړتیا ده او دوی نه غواړي چې انتخابات وځنډیږي. البته پردی وایي چې انتخابات وشي نو د قبایلي سیمو مردم شماري به بیا کوي.
ګرانه ده په دې باندې داسې نه چې الیکشن وځنډیږي نو موږ نه غواړو چې د صوبایي اسمبلی د نمایندګۍ نه محروم شو. ورسره ورسره چې کله دا الیکشن وشي نو انشاءالله به دا مردم شماري ځکه کوي چې زموږ ولس کډوال شوی و بې کوره و په دغه ټیم کې مردم شماري شوې ده چې زموږ خلک په پېښور مردان چارتردان کراچي او په نورو سیمو کې شمار شوی دی.
په پاکستان کې پر پارلماني سیاست او ټاکنو نظر لرونکي د غیر حکومتي شبکې فافن یو مشر نصر الله پرون مشال لوتول چې د قبایلي سیمو لپاره صوبای انتخابات ډېر ارزښت لري چې دا رنګ دغه سیمې د خیبر پختونخوا د حکومت برخه وګرځي.
دا ټول د دې اهمیت دی. الیکشن هم د یو سړي او د یو اوټ په بنیاد کېږي نو د دې مقصد دا دی چې دا د خلکو په فیصله سازي کې د پاره خپل درای اظهار کوي. په الفاظ دیگر برزه دا وایم چې دا په فیصله سازي عمل کې شریکیږي.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د دسمبر په 8 د پاکستان وفاقي کابینه پریکړه وکړه چې د روان کال 2019 تر جون میاشتې مخکې به د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کیږي. یاد وی چې پاکستان پارلمان په 2019 کال کې په عین کې په بدون کولو سره پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا ګډه کړه او حکومت ویلی وو چې له ګډېدو وروسته به قبایلي سیمو ته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې څوکۍ ورکول کیږي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري پرون د خیبر پښتونخوا د کابینه په غونډه کې د دغه صوبې وزیر اعلی محمود خان ټول وزیرانو او مشرانو ته هدایت وکړ چې د قبایلي ضلعو دورې دی وکړي او هلته د کارونو جاج واخلي. په دې لړ کې دا پریکړه هم شوې ده چې د صوبایي کابینه راتلونکي غونډه به په خیبر کې کیږي. دا چې نورې څه پریکړې شوې دي په دې اړه به له پېښور د خالد خان راپور ته ورسو.
دا خیبر پختونخوا کابینی غونډه کې دغه فیصله وشو چې دا پختونخوا هر وزیر به نوې قبایلي ضلعو ته دوره کوي او دا کابینی راتلونکي غونډه به په خیبر ضلع کې کیږي چې مقصد یې د فاټا په صوبه کې د انضمام وروسته د دغې سیمو د پرمختګ کارونو ته پاملرنه او د ځایي خلکو احساس محرومي ختمول دي. دا شورو په ماښام د کابینی غونډې وروسته د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي وویل پاکستان وزیر اعظم عمران خان غواړي په خوانی قبایلی سیمو او د خلکو پرمختګ ته خصوصي پاملرنه وشي او د دې لپاره د پښتونخوا وزیران مشیران او سرکاري محکمو افسران د نوې قبایلی ضلعو دورې وکړي.
دا فیصله وشوه چې موږ نیکسټ کابینې اجلاس دی او په خیبر کې کیږي او دا غي مین مقصد دا دی چې اونرشپ پلاو شي هغه خلک په خپل ویني چې را دا واقعي موږ صوبې سره زم شي او باقی چې کوم وزیر اعلی سره وینا کړې دا هغه بالکل هغه پرائم منسٹر خواهش دی چې وزیران دې زیالتا او روزانه بنیاد باندې زی
شوکت یوسف زی زیات کړه چې کمی مالیاتی کمیشن غونډه کې به د نوې قبایلی ضلعو لپاره 3% برخه منظور شي خو که چېرې صوبې په ان اف سی واټ کې د دې مخالفت کوي نو بیا وفاقي حکومت د ضامن په حیث دغه نوې ضلعو ته مالی پنګه ورکوي. هغه وویل چې نوې قبایلی ضلعو کې به د پولیسینګ نظام زر پیل شي او د دې لپاره به ځایي خلک په پولیس کې برتی کول شي.
پولیس حواله سره خوځ دا حکومت عملی جوړ روانه ده دی هغه کمیټي جوړه شي دا پولیسو نو ان شاء الله اوس 7000 پولیس چې دی هغه داغي د ریکروټمنټ لپاره به اشتهار به ورکړي دي په لږ ورځو کې او ټوټل تقریبا 30,000 دی.
د پښتونخوا کابینې دغه یو پریکړه هم وکړه چې صوبه کې نوې ضلع به په سیاسي بنیادونو نه بلکې د ضرورت په بنیاد جوړیږي. دا خیبر پښتونخوا کابینې د جایداد په دستاویزاتو کې ځینې فیسونه زیاتولو او بیا د ماهیګیری یا د فیشری لایسنس کې د فیس زیاتولو هم منظوري ورکړه، کوم چې به نه صرف خلکو ته د کاغذات حاصلولو کې اسانتیانې ورکوي بلکې د صوبې په آمدن کې به هم اضافه وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا سوداګرو او صنعتکارانو په پېښور کې د ډرای پورت یا د وچی بندر جوړولو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان مشر فیض محمد تیر ماښام مشال رادیو سره د مرکې پر مهال دا غوښتنه هم کړې ده چې له کراچۍ څخه تر پېښور دي د مالونو د لیږد لپاره یو خصوصي اورګاډي چلول هم پیل کړل سي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوسرا کوي.
دغه لړکی د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د ټولنې مشر فیض محمد مشال لړیو ته وویل چې یو خو د پېښور د وچی بندر یا ډرای پورت په ازاخیرو کې یو پراخه زیته وړل غواړي او بل د کراچۍ او پېښور ترمنځ د ریلوی د لارې د کارګو سرویس بحالول پکار دي.
زمونږ پېښور کوم ریپورټ دا عارضي طور باندې جوړ شوی دا اوس په کار ده چې دلته یو سټیټ آف دی آرټ ریپورټ جوړ شي یا داخل کې ځین شته او دا زمونږ د بزنس کمیونټی ته فایده به ورکړي.
د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو ټولنې د وختنه په داسې حال کې کړی ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم د لارې تجارت د تیرو څو کلونو راسي ورځ په ورځ د کمیدلو په لور روان دی چې له وجې زیات اثر د خیبر پښتونخوا په سوداګرو او صنعتکارانو راپریوتی دی. دغه لړکی په پېښور کې سینیئر خبریال پریدالله خان وایي افغانستان اوس د تورخم د لارې په ځای د تجارت لپاره نورې لارې چارې لټولې دي او په تورخم لاره د تجارت د پرمختګ لپاره زر تر زره اوس پېښور ډرای پورت ته توجه پکار ده.
دا به ډېر زیات ګډوډي د دې وطن لپاره، نه صرف د پښتنو لپاره بلکې د کراچۍ نه چې یو افغاني یا پاکستانی بزنسمن سامان روچت کې نو ډېر محفوظ او ډېر په لږ وخت کې به د سړک په لارې د ټرین په لارې دا تر د افغانستان رسولی شي. د چابهار پورت نه د انډیا ټول سامان چې دی نو هغه افغانستان ته ډېر په اسانه راسي. بیا ایران چې دی نو د هرات په لارې باندې افغانستان سره خپل روډ او ریلوی دغه ټریک پوره کړی دی. د تیر ورځو کې په د وسط ایشیا ملکونو سره آذربایجان، ترکمنستان او د نورو ملکونو سره د روډ په غاړه باندې لازولی لاپاس یو کوریډور دی، دا هغه پرانسته کړی ده د اشرف غنی حکومت.
خو د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د ټولنې مشر فیض محمد وایي وفاقي حکومت په سی پیک پروژه کې پلان لري چې د پېښور د وچی بندر یا ډرای پورت د ریل د لارې د جلال آباد سره وتړي، خو تر دې دمه په دغه خبره څه عملي کار نه دی شوی.
دا سی پیک پروجیکټ کې دا ده چې د جلال آباد پېښور تشخیص به څو ریلوی نو دا به کله کېږي. دا د ټیم شته خو دی وایي چې پروپوزل شته چې موږ به دا سیکنډ فیز کې به دا اپلیټ کوو دغه جلال آباد پورې به ټریک به رسوو.
یاد دیوی چې څو ورځې وړاندې د پېښور صنعتکارانو او تاجرانو د ریلوی وفاقي وزیر شیخ رشید ته په پېښور کې د یاد خار د ډرای پورت د پرمختګ او د پېښور او کراچۍ ترمنځ د مالګاړو د تګ راتګ د پیل کولو ویلي وو، خو تر دې دمه د وفاقي حکومت د چارواکو له اړخه د دغه غوښتنې په لړ کې څه ځواب نه دی ورکړی شوی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د پاکستان وفاقي حکومت د منو الخروج لیست څخه د هغو کسانو د نمونو په بیړني توګه د نه لري کولو پریکړه کړې چې د جالي بانکي حسابونو په اړه د وفاقي تحقیقاتي ډلې په پلټنیز راپور کې پریکړه د ناقانونه پیسو سپینولو تورونه لګول شوی دی. بلخوا پیپلز ګوند چې په یاد لیست کې د شریک مشر نوم هم دی ویلي چې حکومت په دا ډول راپورونو له دوی سیاسي انتقام اخلي. نور تفصیل اسرار مومند را کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د ممنوع الخروج یا سفری بندیزونو لیست څخه د هغو یو سل دوه اویا کسانو د نومونو په بیړنۍ توګه د نه لرې کولو پریکړه کړې چې د جعلي بینک اکاونټونو په اړه په تحقیقاتي راپور کې پرې تورونه لګول شوي وو. دا په داسې حال کې دا چې دوه ورځې مخکې د پاکستان سپریم کورټ د حکومت لخوا د سفری بندیزونو په لیست کې د یادو یو سل دوه اویا کسانو په نومونو اچولو د خفګان څرګندونه کړې وه. په دغه کسانو کې د پیپلز پارټۍ د شریک مشر آصف علي زرداري نوم هم شامل دی. پرون د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویل نوموړی وایي سپریم کورټ حکم کړی و چې د سفری بندیزونو په لیست کې د اچول شوو یو سل دوه اویا کسانو دی بیا له سره جاج واخیستل شي، نو ځکه دغه مسله د سفری بندیزونو جاج اخیستنې کمیټې ته سپارل شوې ده او چې د کمیټې سفارشات مخې ته راشي نو بیا به فیصله کوو چې مخکې څه وکړو. فواد چودھری یو واری بیا د پیپلز پارٹی په مشرانو تور پورې کړ چې په خپل حکومتونو کې یې د اولس پیسې لوټلې دي. بلخوا د پیپلز پارٹی یو مشر غړي قمرالزمان کایرا پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې د فواد چودھری دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې د جعلي بینک اکاونټونو په تړاو د آصف علي زرداري په اړه د ګډې تحقیقاتي ډلې راپور یو اړخیزه دی او حکومت په دا قسمه راپورونو له دوی سیاسي انتقام اخلي.
هم نو اسی دن کہا کہ جناب جی آئی ٹی کی یہ رپورٹ ایک سائیڈ کی رپورٹ ہے.
نوموړی وایي موږ په هغه ورځ ویل چې دا راپور یو اړخیزه دی او زموږ دریس په کې نه د خسل شوی. زه د تحقیقاتي ډلې دغه راپور په سختۍ سره غندنه کوم. مرکزی حکومت په سن کې زموږ حکومت ختمول غواړي. مرکزی حکومت او وفاقي تحقیقاتي ادارې په ګډه د زرداری د خرابولو هڅې کوي. موږ د دوی د دیر و یو غندنه کوو خو موږ نه پرون له دوی ویریدلی وو او نن
اور اس رویے کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ نہ ان سے کل ہم ڈرے تھے نہ آج ہم ڈرتے ہیں.
یاد وی چې د دسمبر پر وشتما د پاکستان وفاقي کابینې د آصف علي زرداري په ګډون د هغو یو سل دوه اویا کسانو نومونه په اگزیټ کنټرول لیست کې واچول چې د ناقانونه پیسو سپینولو په اړه د ګډې تحقیقاتي ډلې په راپور کې ذمهوار او تورن بلل شوي وو. د دسمبر پر سرویشتما د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے په خپور کړي خپل ګډ تحقیقاتي راپور کې آصف علي زرداري او د اومنی ګروپ په نومو یو شرکت د جعلي اکاونټونو په وسیله د ناقانونه پیسو په سپینولو او مالی ګټو ترلاسه کولو تورن کړ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د انګریزي جی بی ډان روزپانډ کې د سیاسي چارو پوه زاهد حسین لیکنه خبره کړې چې پکې ویل شوی د واکمن تاریخ انصاف ګوند او پیپلز ګوند ترمنځ په دې وروستیو کې زیات کرکیچ ډیر زیات شوی دی چې دغه د دې هیواد پر سیاسي اوضاع باندې هم ډیر زیات اغیز کړی دی. د دې لیکنې مهم ټکی ظفر خان درته اوروي.
په لیکنه کې راغلي د ناقانون پیسو سپینولو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې یا جی ای ټی په راپور کې د سند صوبې اعلی وزیر سید مراد علي شاه او د پیپلز ګوند په نورو مشرانو تورونه لګول شوي چې له دې وروسته مرکزی حکومت په هغوی سفري بندیزونه ولګول. د دې سره په سند صوبایي حکومت کې د بدلون خبرو زور ونیو. که څه هم د سپریم کورټ مشر قاضي تر اختر وروسته په دې موضوع د تحریک انصاف د چارواکو بیانونه ساړه شوي خو شخړه لا هم نه ده ختمه شوې. لیکوال لیکي که د جی ای ټی راپور کره وګرځول شو نه له دې سره نه یوازې آصف علي زرداري بلکې سند حکومت او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداري لپاره ستونزې جوړېدلی شي. بلاول په پارلماني سیاست کې اغیزمن رول ترسره کوي او په دې توګه یې د پیپلز ګوند لپاره نوي امیدونه راټوکولي دي. د لیکوال په خبره که څه هم اوس مهال د سند حکومت لري کول او یا هلته د گورنر راج لګولو امکانات کم ښکاري خو په مخکې وختونو کې داسې شوي دي او د سیاسي انجینرۍ له لارې حکومتونه بدل کړی شوي دي. لیکوال زیاتوي په داسې وخت کې چې پاکستان د اقتصادي او سیاسي بحران سره مخ دی د صوبایي حکومت د غورځولو ګام به نه یوازې ستونزې زیاتې کړي بلکې په سند صوبه کې موجود لساني ګوندونه به قوي کړي او ژبني تقسیم ته به لاره هواره کړي. په لیکنه کې راغلي تحریک انصاف ته د قانون حاکمیت او رشوت ضد په ناره خلکو رای ورکړي خو که هغوی د سند حکومت د لرې کولو هڅه وکړي نو دا به دا تاثر قوي کړي چې اسټابلیشمنت په پاکستان کې یو ګوندیز نظام قوي کول او د اتلسم ترمیم ختمول غواړي. په لیکنه کې ډلې د اتلسم ترمیم په اړه زیاتره وخت اسټابلیشمنت شک کوي او فکر کوي چې له دې سره زیاتره اقتصادي او انتظامی چارې صوبو ته منتقل شوي. همداراز تیر کال د پوز مشر د اتلسم ترمیم په اړه اندېښنه ښودلې وه چې بیا ورباندې سیاستوالو سخت عکس العمل وښود. د لیکنې تر مخه که څه هم یو شمېر ستونزې شته، لکه په انیپسي وارډ له سره کتنه وشي تر څو مرکزي حکومت د اقتصاد په برخه کې د ورپېښو ستونزو حل پیدا کړي، خو د اتلسم ترمیم په ضد بیانونه ورکول د اسټابلیشمنت د ارادو په اړه پوښتنې راوچتوي. لیکوال په اخر کې لیکي دا ډېره مهمه ده چې د احتساب عمل له سیاست جدا شوی وی، خو له بده مرغه داسې نه ښکاري. سیاسي انجینرۍ یا په سیاسي توګه د ګوندونو ماتول او جوړول نه په تیر وخت کې ګټه کړې او نه په اوس وخت کې ستونزې حلولی شي، بلکې د دې سره په هیواد کې غیر یقیني حالت وده کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو ساوري د غرمې 12 بجې سوی عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا ولسمشر پر نورو هیوادونو په خاصه توګه پر روس، پاکستان او هند ټینګار کړی چې د افغانستان په جګړه کې د خپل ونډه پراخه کړي. پرون د کابینت تر غونډې وروسته ولسمشر ټرمپ د څرګندونو پر وخت چې پر ټلویزیون خبرېدلې پر دې خبره زور وکړ چې پاتې مه لسیزه کې د روس په افغانستان کې شکلتیا د هیواد په مالي توګه دیوالیه کړي چې د شوروي اتحاد د ماتېدو سبب شو. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د قبایلي ضلعو د حلقه بندیو ابتدایي فهرست خپور کړي چې پکې د اوسي متحده خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د 14 چوکیو ورکولو تجویز ورکړل شو. کمیشن پرون په خپله ویبپاڼه په خپور شوي فهرست کې د باجوړ او خیبر ضلعو لپاره درې درې، د کرمي، مومندو، جنوبي او شمالي وزیرستان لپاره دوه دوه، او د ورکزو او د نیمه قبایلي سیمو لپاره یوه چوکۍ تجویز کړی ده. د خیبر پښتونخوا د حکومتي کابینې راتلونکي غونډه به په صوبه کې ورکړه کړل سوې سیمه خیبر ضلع کې کېږي. د پریکړه پرون په پېښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د کابینې غونډه وکړه. د خیبر پښتونخوا سوداګرو او صنعتکارانو له مرکزي حکومت غوښتي چې په پېښور کې د ډرای پورټ یا د وچې بندر جوړ کړي. د ګال مشال ریډیو سره د مرکې په مال د صوبې د سوداګرو او صنعتکارانو د اتحادي مشر فیض احمد دا غوښتنه وکړه. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي د حقوق یو سل دو اویا کسان نمونه چې د جعلي بانکي حسابونو په کیس کې د سیفری بندیزونو یا اگزیټ کنټرول لیست ته اچول شوي د بیا کتنې لپاره یوې کمیټې ته سپارل کېږي. دا خبره نوموړي پرون حسابات کې خبري غونډې پر مهال وکړه. د پاکستان فوج ادا کړې چې د دوه ورځو په دوران کې پرون د کشمیر د هیمالیا غرونو په سیمه کې د هندو مجاسوسي ډرون الوتکه په خپل فضايي حدود کې د الوتکو پر مهال راغورځولې ده. د پاکستان د فوج مین میجر جنرال آصف کور په بیان کې ویلي پاکستاني ځواکونو پرون پر لائن آف کنټرول ډرون الوتکه راغورځوله. او د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د طالبان سره د ممکنه ډزبندۍ پر لارو چارو په خپلو کې خبرې سره کړې.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې په پاکستان کې د دغه هیواد ورسپانو نن په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. راځي چې له سراج زهیر څخه واورو.
نن جنگ رسپانه خپل اداریه کې لیکي وزیر اعظم عمران خان نوې کال د غریبۍ، جهالت، بې انصافۍ او د کرپشن پر ضد د جهاد کال ګرځولې دي. اداریه وایي د وزیر اعظم دا خبره یوازې تر دې مسلو محدوده نه ده، نو که وکتل شي نو د تیرو دوو لسیزو راهیسې غیر ملکي جنټانو د ترهګرو په ذریعه دا ملک د دریم عالمی جنگ په تھیټر کې بدل کړی. چې له قبلې د دې هیواد تعلیمي ادارې، سیکورټي ادارې او عام ولس په نخښه کړی شوی. اداریه وایي د دې ترهګرۍ په وجه د ملک اقتصاد ته هم ډیر زیات زیان رسیدلې، نو په کار دي چې حکومت د کرپشن او جهالت د خاتمه سره سره دې مسلو ته هم پاملرنه وکړي. اداري اخري کې وایي د هر څه ترڅنګ یو بل غټه مسله په دې ملک کې پرته ده. هغه دا چې په پاکستان کې د سرو او سپینو زرو او تانبي قانون هم ځنی وخت د غلطو فیصلو په وجه غاڼه شوې دي، نو د دې جاج غسل ډیر ضروری دي چې د مادنیاتو او بجلی پیداوار په ګډون د غیر ملکي کمپنو سره په لوزنامو کې کومې غلطۍ کیږي یا کمی پکې وي چې له قبلې پاکستان په اربونو روپۍ جرمانه ډکوي. ایکسپریس ورس په خپل اداریه کې وایي په داسې وخت کې چې په دنیا کې د خوراک د کمی سره د مخ خلکو شمیره په کروڑونو کې ده، په هوټلو او سوپر مارکیټونو کې چې څومره خوراک ضایع کیږي سړی ورته حیران پاتې شي. اداریه وایي خو بل خوا دا یو ښه خبر راغلی چې برتانیه د خوراک ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د فوډ ویسټ چیف ټاکنه کړې ده چې د خوراک د ځای کېدو مخه به نیسي او په دې عمل کې غټو غټو کمپنو هم د برطانیې حکومت سره د ملاتړ اعلان کړی. ادارې آخري کې وایي د ملل متحد د خوراک عالمي ادارې وینا ده چې په دنیا کې د کال په سر 1.3 اربع ټنه خوراک ضایع کېږي او بل پلو د دنیا 8% خلک د لوږو تندو سره مخ. نو باید چې هر انسان دې اړخ ته پام وکړي او خپلې ذمهواري پوره کړي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپل ادارې په نوي ټاکل شوي چیف جسټس آصف سعید کوسا لیکلی او وایي نوموړی به د روانې میاشتې په 13 خپل چوکۍ سنباله کړي او هیله څرګندېږي چې نوموړی به عدالتي معاملو کې بې پرې لار خپل کړي. ادارې وړاندې وایي موږ د نوي ټاکل شوي چیف جسټس نه صحیح هیله لرو، هغه دا چې نوموړی به بې پرې اورېدنې وکړي. معنی دا چې د هغه کردارونو چې میډیا د خپل مقصد رسولو نه منع کوي او د هغه چا احتساب وکړي شي چې د ریاست په څلورم ستن صحافت باندې یې قدغن لګولی او په کار ده چې دې لړکې ټول ضروري اقدامات وکړي شي او د میډیا ازادي باوري شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
روچس خبری اجانس لیکي په کراچي کې به د خاصو بسونو هغه پروژه پایل سي چې مقصد یې چاپیریال له زهرجنو ګیسونو څخه بچ کول او د شهر هوا پاک ساتل دي. دغه بسونه چې شمیر یې 200 دي په بایو میتین ګیس په چلیږي. بلخوا د نېشنل انټرست مجلې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو رسیو څرګندونو ته کتنه کړې ده چې ویلې وه له افغانستانه د خپلو نیمایي ځواکونو د ایستلو پلان لري. مجله لیکي له عراق د امریکای ځواکونو د ایستلو ستراتیژي به د افغانستان لپاره ګټوره نه وي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه میرزاده درته اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د کراچۍ د پاکې هوا او په چاپیریال کې د زهرجنو ګیسونو اخراج د کمولو لپاره به په ښار کې داسې بسونه پیل شي چې د غواګانو یا د میخو پر فضله به چلیږي. ایجنسی لیکي د انټرنیشنل گرین کلایمیټ فند په مرسته به په کراچۍ کې د بی آر ټی د دغو خاصو بسونو چلیدل پیل شي. په بایو میتین ګیس چلیدونکو د دغو تیز رفتار بسونو شمیر 200 دی. ایجنسی یو ځایي اوسیدونکي افضل احمد دخلیلی کی د کراچۍ ولسی ترانسپورت سرویس تقریبا 2 لسیزې مخکې له مشکلاتو سره مخامخ شو او په ښار کې چلیدونکي هغه بسونه استعمالېدل بند شول چې له چین نه درآمد شوي وو. افضل احمد وایي د دې له امله د ولس پریشانیانې نورې هم سیوا شوې. هوا له سخاوالي نه د ساتلو فنډ چې د آب و هوا په اړه د ملګرو ملتونو د غونډې په ترڅ کې جوړ کړل شو، د نړۍ پرمختلونکو هیوادونو ته د هوا د پاک ساتلو لپاره پیسې ورکوي. له دغه فنډ نه به د کراچۍ دغه پروژې ته 9.5 میلیون ډالر ورکول کیږي. د دغه پروژې تخمینه 503.5 میلیون ډالر ده. بلخوا نیشنل انټرست مجله لیکي تیره اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شامه د امریکایي ځواکونو د ویستلو پلان اعلان کړ. په دې سره نوموړي خپل هغه ژمنه پوره کړه چې ویل یې غواړي خپل هیواد د منځني ختیځ د بې فائدې جنگونو راوباسي. له دغه اعلان سره سم ولسمشر ټرمپ له افغانستان هم د خپلو نیمایي سرتیرو د ویستلو خبره وکړه. مجله لیکي د امریکا د دفاع وزارت نه غواړي چې زر دې له افغانستان نه نیمایي ځواکونه ویستل شي. دا وخت په افغانستان کې 14,000 امریکایي سرتیری موجود دي. مجله لیکي که څه هم وي له افغانستان نه د ځواکونو د ویستلو لپاره باید د انتقال یو ستراتیژي جوړه کړل شي. دغه ستراتیژي باید دا باوري کړي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پس به پر امنیت ډېره سرو نشي او دا چې د 13 کالو قربانیانې به ضایع نشي. مجله لیکي ځینو کارپوهانو د موقتي حل لپاره د 2011 کال د عراق ستراتیژي په ګوته کړې ده، خو نېشنل انټرست د افغانستان لپاره سمه لار نه ګڼي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي امریکا به له شام یا سوریه څخه خپل ځواکونه په بیړه نه باسي بلکې په یو زماني مدت کې به راوباسي. نوموړي دا خبره تېره ورځ د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه او زیاته کړه چې کله دا پوځیان راباسي نو هلته به د خپلو ملاتړو کوردي وسلوالو حمایت وکړي. په دې اړه نور حال د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا به خپل ځواکونه په یو زماني مدت کې له سوریه بهر کړي، خو کله چې دا پوځیان وځي هلته به د خپلو ملاتړو کوردي وسلوالو حمایت وکړو. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کابینې د غونډې پر مهال وویل چې د کله هم له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره 4 میاشتنی مهالویش نه دی ټاکلی. د روټرز اژانس په وینا د متحده ایالاتونو ولسمشر 13 میاشت پرته له دې چې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره سلا مشوره وکړي، د کانګرس غړي وژغوي او د داعش پر ضد په ائتلاف کې له راټولو شویو متحدانو سره مشوره وکړي، اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به له سوریه بهر کړي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې له امله د دفاع وزیر جیمز ماتیس له خپلې څوکۍ استعفا وکړه. د جنوري د دوهمې ورځې د کابینې په غونډه کې ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل چې د کله هم پر دې بحث نه دی کړی چې په څلورو میاشتو کې به امریکایي سرتیري سوریه پرېږدي. د روټرز اژانس ته خبر له مخې داسې ښکاري چې جمهور رئیس ټرمپ له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د هر راز ژر وتلو له پریکړې په شا شوی دی او اوس پر دې ټینګار کوي چې دا پوځیان باید ورو ورو خارج شي. د جمهوري غوښتونکو سناتور لنسی ګراهام خبریالانو ته وویل چې ټرمپ دا اندېښنه لري چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شي ترکي ځواکونه د وای پی جی په نوم له کوردي ځواکونو سره په جګړې کې ښکېل شي. د میرمن ګراهام په وینا ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د دې پلوي کوي چې هغه پراخه سیمه چې ناټو د خپلو ګټو لپاره هلته خوندي کړې ده وساتي. ترکیه د کوردانو وای پی جی ځواکونو ته په سوریه کې د خپلو بیلتون غوښتونکو کوردانو په سترګه ګوري او خبرداری ورکړی دی چې د دوی پر ضد به عملیات وکړي. د دې خبرداری له امله ملکي تلفاتو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د روټرز اژانس په وینا د ولسمشر ټرمپ وروستۍ څرګندونې شایع انقره خوا بدې کړي، خو ټاکل شوې ده چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن روانه ونې له ترکی چارواکو سره وګوري.
د مشال ریډیو د پنځمبه یاد زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاوکم دو بجو
د مشال پنوم
پدو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
پسلورو بجو
زموږه غل مشال رادیو خبري د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی د دې هوا د راتلونکو چیف جسټس لپاره د سیب سعید کوسا د ټاکلو پر اعلانیا باندې لاسلیک کړی دی. نو موري به هغه وخت خپل دند پایل وکړي کله چې وسنۍ چیف جسټس ثاقب نثار د چوکي مودا پای ته ورسیږي. په دې اړه څو شپې وړاندې په اسلام آباد کې زموږ خبريال طاهر خان تفصیل شریک کړی دی، راځي چورت خورسو.
کو 13 ورځ د پاکستان ولسمشر دغه فرمان جاری کړ چې نوې مشر قاضي یا چی جسټس به د اتلسم د دې میاشتې نه هغه به چی جسټس وي د پاکستان او چې اوسنۍ کم چی جسټس دی هغه به په ولسم د جنوري هغه به دغه موده به پوره شي یا به ریټایر شي. د دې باره کې چې کم نن میډیا لیکلي دي یا 13 ورځ کې کړه دا اعلامیه جاری شوه نو خې یاد شوې دي په میډیا کې ځکه چې د هغه زور رول ته کتلې شوې دي. د ټولو نه مهم پکې بیا هغه د نواز شریف د لری کولو چې کوم تیر کال په جولای کې فیصله شوې و دی هم په هغه بنچ دغه مشري کو نه ده پاناما چې دلته کوم یو مشهور کیس وو. او بیا د دې نه مخکې چې کله د بل پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه لری کړی شوی و د عدالت توهین په تور باندې هغه بنچ هم د پاره ویلې شوې چې په دې کې موجود و دي. مخکې د سپریم کورټ دی جج وو په 2010 کال نه دی سپریم کورټ جوړو دا غینه مخکې د لاهور های کورټ هم جج پاتې شوی دی او د سره سره بیا دی ځکه نه وړاندې وکیلو دی د ډېر غازی خان په پنجاب صوبې کې داري اوسیدونکو دی. نو اسی خو د سینیئر موست جج چې وته وی ټول مشر جج او هم دغه دی به هم د مشر قاضي ټاکل کېده. لیکن ما چې څنګه مخکې وې د دې په اړه باندې دا هم مشهور دي چې کوم د جرمونو کیسونه دي د بدلوانې د کرپشن په هغه کې د یو رول په ماضي کې چې کوم پاتې شوی دی هغه ته هم دا کې سټایل شوی دی سټایل شوی دی په لیکنو کې او دغه نه په باسنو کې کله شوی دی.
په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او چې د دغه هیوا د نوې چیف جسټس د جسټس آصف سید کوسا د ټاکلو په اړه د زموږ د همکار عبدالحکیم کاکړ پرستین ځواب ولی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
یو ځل بیا زو د خبر پښتونخوا پر لور د خبر پښتونخوا سرویسز ټریبونل ویلي چې د صوبایي اسمبلی موجوده سپیکر مشتاق خنی او پخوانی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی په سیکریټریټ کې د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال کړی دی چې د یو سینیر افسر پر ځای جونیر افسر ته د سیکریټری عہده یا چوکی ورکړی ده. دا چې د دې پریکړې په څپایلې په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راکوي.
د شروع پروز د خیبر پختونخوا سرویس ټریبیونل د جسټس حامد مغل په مشرۍ درې تنی بینچ د صوبایي اسمبلی د موجوده سپیکر مشتاق غنی او پخوانی سپیکر اسد قیصر لخوا د یو سینیئر افسر پر ځای د یو جونیئر تن د اسمبلی سیکرټري جوړولو پر ضد فیصله کې وویل چې دوی په مخ ملازه د یو حقدار پر ځای خپل کس له ترقی ورکړي او له خپلو اختیاراتو یې تجاوز کړی دی او دې لړکې خپل پردي او خوښه ناخوښه کړي، نو باید چې د دې پلټنې وکړي شي او متعلقه چارواکي د دوی پر ضد کاروائی وکړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د دې مقدمه درخواست ورکوونکي وکیل علی اعظم اپریدی وویل چې لومړی اسد قیصر د سینیئر ایڈیشنل سیکرټری کفایت الله اپریدی پر ځای نصر الله خان نومي جونیئر افسر د اسمبلی سیکرټری جوړ کړی وو او بیا وروسته مشتاق غنی د دې پخلی وکړو. نوموړي وویل ما په دې بنیاد داخل
کړی وو چې سپیکر چې دی یو خپل چړی سره هیکړه کولا او یو سینیئر سړی اګنور کړو، کوم وجوهات باندې چې هغه اګنور کړی وو هغه وجوهات چې دي هغه فیس کی وجوهات، مطلب چې هغه وجوهات سره د منطقي څه دلیل وسره نه وو. نو په دې بنیاد باندې تر اوسه ټریبیونل ما سره اتفاق وکړو او هغه دا ډکلیئر کړ چې سپیکر صاحب چې دی نه قانون کتلی دی نه منطقي دلیل کتلی دی او یو خپل بلو آئیډ سړی هغه سیکرټري جوړ کړو.
مشال ریډیو چې په پېښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال وسیم احمد شاه نه د ټریبیونل په دې فیصله وپوښتل، نو هغه وی په تیرو وختونو کې چې هم کوم حکومتي وګړي داسې ګامونه پورته کړي نو پر ضد یې کاروایی شوې او هغوی کور ته تللي. مشال ریډیو چې په دې اړه د خیبر پختونخوا د حکومت ویان اجمل وزیر سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې په دې معامله دوی خبرې نشي کولی. له دې وروسته چې مو د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سپیکر مشتاق غنی سره د رابطې کولو کوشش وکړو، نو د مصروفیاتو په وجه یې خبرې ونه کړې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په صوبه کې میشت اقلیتي ځوانانو ته به د کاروبار لپاره قرضې ورکوي. دا قرضې به د تعلیم یافته ځوانانو له پروګرام څخه ورکول کیږي. په صوبایي اسمبلی کې د واکمن ګوند غړي او د اقلیتونو استازي روي کومار په وینا چې صوبایي حکومت دا فیصله د دوی په غوښتنه کړې او په دې سره به اقلیتونو ته د کاروبار موقع په لاس ورسي. په دې اړه نور حال رابعه اکرم خان له پېښور راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې چې اقلیتونو سره تعلق لرونکي ځوانانو ته به د کاروبار لپاره قرضې ورکوي. دا قرضې به د خیبر پختونخوا تعلیم یافته ځوانانو لپاره د کاروبار پروګرام نه ورکړي کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د واکمن ګوند او د صوبایي اسمبلی د اقلیتونو لپاره مختص استازي روي کومار اوویل چې د صوبایي اسمبلی د اقلیتونو استازو د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د اقلیتونو د نوکرو د 3% برخې په شان د ځوانانو د کاروبار پروګرام کې هم 3% برخه ورکړي شي. دوی وایي چې حکومت د دې پروګرام تر لاندې د کاروبار لپاره د 500 لسو لکھ روپو پورې قرضې ورکوي.
مائنورټی سټینډرډ آف لیونگ چې کوم دی دا لږ لو دی او دوی چې کوم دی دیت اپرچونیټیز دونه مست نه دی ملاو شوی. دا پروګرام د دې لپاره به گیم چینج په دې بری چې دوی زمونږ مائنورټیز کوم دی ټیلنټیډ کسان دی هغه سره خپل انوویټیو آیډیاز دي ان کیس دغه آیډیا ښه راوړي او حکومت ته پیسې یعنی کاروبار لپاره نه دي سره دغه سټینډرډ آف لیونگ ایجوکیشن
مشالیریو سره په خبرو کې د هندو ټولنې یو ځوان اویناش اوویل دا د حکومت یو ډېره ښه فیصله ده او دې سره به د اقلیتونو ځوانانو ته د کاروبار کولو موقع ترلاسه کیږي.
لونز ملاو شي یا اپورچونیټی راشي چې موږ خپل بزنس کاروبار وته کولو کو یا سکل ډیولپمنٹ یا دا کسي شیزونه یې کنه هغه کې موږ پارټیسیپیټ وکړو چې زمونږ څخه کم محروم طبقه دا هغه هغه او څه شي اوس زمونږ څخه کم کمیونټی دا هغه ایجوکیشن طرف تم زیر روان دي اور ان شاء الله زما خواہش دار ہے دے کاروبار باندھے زیاد نہ زیاد چی دی کنا دا مائنورٹی ایسا واقلی اور دینا فائدہ واقع
دے اسے بھی ٹولنے سر تعلق لرون کی انمول وائی
ان کے لیے اچھا موقع ہے لیکن اگر ان کو پرووائڈ کیا جائے
دے پوینا دا اکلیتون لپار یو خا موقع دا خوکا ورطا ورکڑی شی ٹول اکلیتون تا با یو شان موقع خونا ملاوی کی گورے تا سر خودم را فنڈون نشتا چپا اکلیتون کی سمرا بیروزگار ناس وی چی ٹولو تای ورکڑی ہندو ٹولن با واخلو چی آئی کی بسم رزوانان بیروزگار وی نو تا سو بای چا چاہتا ورکوی نو آگے کی بتا سو مخصوص کسانو تا ورکوی سب پاتی شی اسے تا باور نور مذہبی اکلیتوں روزگار ضرورت دے
اسی طرح دوسری ریلیجیس مائنورٹیز بھی ہیں
خیبر پختونخوا کی دا پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت تعلیم یافتہ زوانان لپارا دا کاروباری پروگرام شروع کرے وہ کم چوس ہم روان دے او دے پروگرام مقصد نئے وائز زوانان تا قرضے ورکول دی بلکہ کاروبار سر نور خلقو تا دا روزگار موقع ہم ورکول دی
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوزو د سواد پر لور د خبر پرتونخوا د سواد په ملم جبا کې د یخنی موسم دوه ورځې میله پای ته رسیدلې چې په کې ملکی او غیر ملکی سیلانیانو په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته سیلانیان وایي کچیری سړکونه پاخه کړل سي نو دوی ته به نور اسانتیا راسي په دغه اړه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راپور کوي
د سواد یو واستوی سیلانی سیمه ملم جبا چې پکې په واورو ورې دو لوبي کیږي او د ست سمندر نه 9000 فوټه چوته ده پکې د یخنۍ موسم میلې ته ورغلي سیلانانو خخ وندونه واغستل سیلانیانو اترونه وکړل سیلانیان وای چې میله خوندور ده بیا ملم جبه هم خایسته ده
جی زما خو عبد نواز نوم دی در شکین راغلم دی ملګرو سره دی وی پټو ورته ملم جبه ډیر ښه ټور دی ماشاءالله ډیر مزه کوي جی کسان راغلي دی موسم انجوای کوي جی سنو پال پروت دی بلا شي مزید سر جی بلا کسان راغلي دی ول د سکیټینګ مون پکې وکړو یوگا مون پکې وکړو چې لیفټینګ مون پکې وکړو
ایرج پر ډیر خستا ماحول دی او موږ ته ډیر خوند راغلم بس یو مسئلہ دا چې ور لگا نور کلن لگا کم شوی دا زمون د کینی شی پالوشن بس لګا نه زمون پالوشن زیاتی کی وخت وروخته دا ای په وجه دا ور کم ویره
سیلانیانو کې د بهر هیوادونو څخه تعلق لرون کی هم موجود ول چې د پښتنو او بیا د سواد کلتور یې ډیر په غور سره کتو دوی هم وایي چې د سواد ملب جبسی مخایسته ده د فرانس څخه تعلق لرون کی یو سیلانی وایي
فور می سواد از لایک ون اف د موست بیوټیفول پلیسز ان پاکستان
سواد زمونږ لپاره د پاکستان په خایسته سیمو کې یو ځای دی سیلانیان دلته ډیر په زیات شمیر سره راځي پښتنو را ته ډیر په درناوي هرکلی وکړو زه دلته ځان څه قسمه غیر محفوظ نه ګڼم زه محفوظ ځای کې یم میله تابع کوونکي وایي چې دوی مقصد سیلګرۍ سند ته وده ورکول دي او بیا د خیبر پښتونخوا او د سوات پر امنه شکل ټول پاکستان او نړۍ ته برسېره کول دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس زو د لوګر پر لور د افغانستان د لوګر پوهنتون چارواکي وایي چې اوس مهال په یاد پوهنتون کې د محصلانو لپاره د زده کړو او تحصیل مناسب شرایط برابر شوي دي دوی زیاتوي په خوا په لوګر کې د ګوتو په شمیر ښځو پوهنتوني تحصیلات کړي ول خو اوس مهال د پام وړ ښځو لوړې زده کړې کړي او په حکومتي ادارو کې په دندو بوخت دي په دې اړه نور تفصیل نجیب الله خیل راکوي
چارواکی وایی دا پخوا پا پرتلا پا لوگر پوهنتون که دا محصلانو دا با کیفیت از دکل لپاره دا ودانه پا گدون دا کتاب ترونو انترنت خونو او پر مختل تکنالوژی پا برخو که دا پا هموڑا سانتیاوی برابری شویدی دا لوگر پوهنتون چارواکو دا سرگندونی دا چهارشنبه به پراز دا یاد پوهنتون څخه دا محصلانو دا فراغت دا جشنواری پسندکی مشال را دیوتا وکلی دا لوگر پوهنتون رئیس ناصر ستانیزی ول چه سک کال هم دا یاد پوهنتون څخه وش پیتا تر محصلان فارغ شول چه نه حتنه این جونی دی
اوس الحمدلله مونږ هغه سہولتونه کوم چې د یو با کیفیته تدریس لپاره د محصلینو لپاره اړین دي تر ډیره حدا پورې په خپل پوهنتون کې د محصلینو لپاره لرو هغه که د تدریس په برخه کې که د ټکنالوژي او د انټرنیټ او کتابخانه او دغه وسایل موږ لرو
بل لوري ته د لوګر پوهنتون فارغان هم مني چې د پخوا په پرتله د زده کړو او تحصیل په شرایطو کې ښه والی راغلی دی د خونې روزنې د پانزي فارغ عبدالمنان وایي
کله چې موږ اول پانتون ته راغلو په پانتون کې نه چوکۍ و نه استادان ډېر کمبود درلودو خو لله الحمد اوس د زیاتو تعمیرونو شتون لري استادان د الحمدلله کتابخانه سي موجوده نه وه کمپیوټر لیب نه و د محصلین په نمایندګۍ باندې زه له لوړپوړو چارواکو څخه هم زما هیله دا ده چې
لوګر پهنتون ته نور پهنځي زیات کړی.
د لوګر پهنتون استاد وحید الله عبد الرحیم زیام وای چې یاد پهنتون په ځانګړې ډول د خزو جنود لوړ زده کړو لپاره ډیر په ګټه تمام شوی دی.
مخکې د دینه چې د پهنتون پرغان راسي په دې لوګر کې د ګوتو پښمار خزه د لیسانس د کچه د لودون کې ول، اما اوس الحمدلله سه 22 نفره پر اوس کله ټولنه ته وړاندې سول، نه کسه سکل ټولنه ته وړاندې سول چې کوم انجونی فارغ سوي دي او بیا اتیا پیسه د هغه د وظیفې چکتنه سوي دي او وظایف نیولې دي.
بل لوري ته د لوګر والی انور خان ساغزی د فارغانو جشنواری ته په خبرو کې د ځوانانو اندېښنې او غوښتنې پر ځای وبللې او ډاډ ورکړ چې په نوي کال کې به د دوی یو شمېر غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
زه اطمینان درکوم سږ کال به انشاءالله ولعزیز د کارتې مامورین سړک درته اسفالت کړم، کدا ونه سوجي چې او ګلدانونه خو به سل پسل کې درته جوړ کړم. ولې اول کوشش کوم سړک به اسفالت شي. د پونتون په شاوخوا کې غصب روان دی، ټول هغه غیر قانونی دیوالونه چې جوړ کړی دا اطمینان در کوم په ډیر لږ وخت کې واره چې پکو. ولې بیا هم وایم چې ستاسو همکاري نه تناد ولایت مقامي سم نشي کولای.
له لوګر پانتون څخه داسې مهال وش په تزوانان فارغیږي چې تیر کال هم لیات پانتون څخه نه 50 کسه فارغ شوی ول چې 22 تنه انجونی وي. لوګر پانتون دا بهال د یو سلو لس انجونو په ګډون شپږ سوه محصلان لري چې د ښوونې او روزنې پوهنځي د کیمیا، بیولوژي، فزیک او ریاضي په څلورو څانګو کې زده کړې کوي.
له لوګر څخه ځو د ننګرهار پر لور. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت د ننګرهار په هغو ولسوالیو کې چې جنګونو ځپلي او پراختیايي کارونه پکې نه و ترسره سوي د کورنۍ اقتصاد پیاوړتیا لپاره د څه باندې 100 میلیون افغانیو په ارزښت د بیلابیلو پروژو د پلي کېدو قراردادونه لاسلیک کړل. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
په دغه مطبوعاتي ناسته کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی ویل چې په یو شمېر هغو ولسوالیو کې چې د جنګونو له امله پکې پراختیايي کارونه نه دي ترسره شوي د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره به میرمنو ته د هګیو چرګان ورکوي.
دور بابا، گوشتی، کوټ او خوګانی ولسوالۍ لپاره به موږ د زرو فامیلو لپاره د اسقطۍ د هګیو چرګان قراردادونه امضا کوو.
نصیر احمد دورانی وړاندې وایي چې په خیوه او درې نور ولسوالیو کې به 50 د چرګانو د روزلو فارمونه هم جوړوي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی زیاتوي چې په اچین، رودات، هسکمینه، چفرهار، خوګیانو او شیرزادو ولسوالیو کې به بزګرانو ته د نږدې 50 میلیونو افغانیو په ارزښت شنی خونې هم جوړې کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ازادای په قدر حل بسم پویشی کشلنگات زولنو دیوار دالا شپا اورس پای عبادت کوی زاہدا زما لیلا پختو دیو لیدالا سان دس پیلنے کا چار دخ پلی پختن خوانا شا اے پختان پیغلی دا پختو دا باغ باغوانا شا سان دس پیلنے کا چار دخ پلی زاد خپل پختون خوانه شاه.